द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسې سره په خیر وایس اف امریکا دی ودا سره نه نیم ساته خبری خبرونه کې شرغلست د زیارت یا پنځمبه ورځ د کال د 2020 د فروری د میاشتې شلمه نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د سهار 6 بجې سوی دی. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د شروع یا د چهارشنبه د شپې 8 بجې دی او د فروری د میاشتې 19 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی ز کلثوم کاکړی ما. د ایران سرکاري مطبوعاتو د راپور تر مخه په هیواد کې د کرونا وایرس له وجې 2 تنه مړه سوي دي چې له چین څخه بهر د وایرس د مړو سوو تنانو شمیر وته رسیدلې. د شام په شمالي غربي سیمه کې د شامي حکومت او روسیې وای بمباري د لاسه د بکور سوو خلکو شمیر لس لکه ته رسیدلې. د شروع یا چهارشنبه په ورځ ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې که ډزبندي ونسي نو دا به لویه تباهي وي. او د افغانستان نجر رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د صدارتي ټاکنو نتایج د ردولو وروسته خپله صدارتي څوکۍ لپاره سوګن پورته کولو اعلان کړی. او اوس د خبرونو تفصیلات. د کرونا وایرس د چین څخه علاوه په نورو هیوادونو کې هم خبرېدل پیل شوی. تیره ورځ د ایران خبری ادارې راپور ورکړی چې په هیواد کې د وایرس له وجې 2 تنه مړه سوي او دا به د ایران په ایران کې دا وړومبۍ پیښه ده. ایران چارواکو د وایرس خپرېدو مخه نیولو لپاره په هوایي ډګرو باندې حفاظتي ګامونه اخیستي. له دې څخه وړاندې هم په 25 نورو هیوادونو کې د دې وایرس د اغېزمنو تنانو شمیر 1400 ته رسېدلی. د صحت نړیوالې ادارې WHO تر مخه 15 تنه د چین څخه د دې وایرس څخه مړه سوي دي چې دا شمیر اوس وګو ته ورسېدو. کرونا وایرس چې تیر کال د دسمبر میاشت څخه په چین کې خپور شوی و چې تر دا مهاله په چین کې 15,000 زیات خلک متاثره کړي دي او د 2,000 څخه زیات تنه د دې څخه مړه سوي دي. په ورته وخت کې د جاپان سره نږدې له هغه کښتۍ څخه په سلګونو کسانو ته د وتلو اجازه ورکړې سوه چې تر 2 اونۍ راهیسې کارنټین سوي وو. تمه ده چې د یوکوهاما کې د ډایمنډ پرنسس کښتۍ څخه شاوخوا 1500 مسافر کښته سي. او د چین امریکې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره تړاو لرونکي د دوو خبریالانو اسناد وځنډول. د چین خارجه وزیر ویان تیر ورځ بیجینګ کې خبریالانو ته وویل چې د ادارې د فروری په 3 نیټه د چین په اړه کوم راپور خپور کړی و. د هغه خبر سرټکی د نسل پرستی په بنیادو او دا چې اداره په دې اړه معافي هم نه غواړي. د شام په شمالي غربي سیمه کې د شامي حکومت او روسیې وای بمباري د لاسه د بکورسو خلکو شمیر لس لکه ته رسېدلې. د شروع یا چهارشنبه په ورځ ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې که ډزبندي ونسي نو دا به لویه تباهي وي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو څانګې مشر مارک لوکاک وایي هغه کډوال شمیر ورځ تر ورځ زیاتیږي کوم چې د جنګ ځپلي سیمو ته محفوظ ځایونو ته تلل غواړي. او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ د ټاکنو خپلواکه کمیشن څخه صدارت په توګه د کامیابی سرټیفیکیټ ترلاسه کړ. خو اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیشن نتایج او د صدر غنی د صدر په توګه نمنې او خپل ځان له د صدارت سوګن پورته کولو دستوري لپاره تیاری نیولې. قسم افغانستان د ټاکنو کمیشن یا بلې کمې ادارې یا نور برني اوادونو د ډاکټر عبدالله عبدالله د ګټلو داوا نه ده منلې. خداغه ویاند وای چې ولس ورسره دی هواغه په وینا جالي حکومت به نه ومني او خپل حکومت به اعلان کړي. د جرمني پولیسو د اناوي شار کې د 8 کسانو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د پولیسو لخوا په پیښه یو لنډ بیان جاری کړی سوی دی چې پکې د وژل سوو کسانو پیژندل کېدو او د پیښې ایالت نه دی څرګندونه سوی. خو دا د خبرې تایید کړی دی چې دا کسان په ډزو کې وژل سوي دي. د جرمني اناوي شار د سر شار فرانکفورت څخه 12 کیلومتره لري پرته سیمه ده. او نن به د امریکا سره ډونالد ټرمپ نږدې او باوري ملګری روجر سټون وفاقي جج ته وړاندې سي چې ورته به د کال 2014 صدارتي ټاکنو کې د روس مداخلت په لټنو کې کانګرس ته د دروغ ویلو باندې سزا ورکړی سي. سرنوال ورته د ووزه تر نو کالو د بند سزا وړاندیز کړی، خو اټارني جنرال ویلیام بار او د قانون ادارې نورو مشر چارواکو ورته کمه سزا وړاندیزونه کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن صدر ته وړاندې کوو. را سره ملګری او سیجی تاسو ته مهم خبرونه باندې اوس تفصیلی راپورونه وړاندې کوو. لومړی هم د چین کرونا وایرس چې په چین کې نږدې 2000 خلک ځینې مړه شوي دي، او تیر ورځ ایران سرکاري خبری ادارې هم راپور ورکړی چې په ایران کې هم د کرونا وایرس څخه 2 تنه مړه شوي دي. تفصیلات څه دي تاسو ته نګین شاپ یو راپور کې لري.
د ایران سرکاري میډیا رپورت ورکړی چې 2 تنه د کورونا وایرس ناروغۍ څخه مړه شوي دي. دا په هیواد کې د ناروغۍ لومړۍ پیښې دي. د ایران خبری ایجنسی اسلامیک ریپبلیکن نیوز ایجنسی IRNA د صحت د وزارت چارواکو په حواله ویلي چې وژل شوي 2 کسان د تهران سویل ته د قوم په ښار کې وو. ایران په خپلو هوایي ډګرونو کې د رارسېدو په الوتکو کې د وایرس احتمالي خپرېدو کنټرول لپاره حفاظتي تدابیر پلي کړي دي. د جاپان سره نږدې له هغې بیړۍ څخه په سلګو نو کسانو ته د وټلو اجازه ورکړل شوی چې د 13 اونیوراسي قرنټین شوی و. تمدا په یوکوهاما کې د ډایمنډ پرنسس بیړۍ څخه شاوخوا 1500 مسافر کته شي. په ورته وخت کې ګڼ نور حکومتونه لکه برتانیا، کینیډا، استرالیا او هانګ کانګ هم پلان لري چې د یوکوهاما له بیړۍ څخه د خپل هیواد وګړي وباسي. بلخوا په چین کې د شکیلو پاکستانی طالب علمانو، میندو، پلرونو او خپلوانو په اسلام آباد کې د یو احتجاج په وخت د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی چیلی د کورونا وایرس د مرکز ووهان خار او نورو چینایي خارونو ته زر تر زر راوباسي او خپل وطن ته دی راسته نکړي. د پیښور هایکورټ هم د شورو یا چهارشنبه په ورځ په چین کې د شکیلو طالب علمانو په اړه د یوې مقدمې د اوریدو په وخت په حکومت غږ کړی چې د فروری ته 15 نیټې پورې دی عدالت ته ځواب ورکړي چې دوی په چین کې غیر په زرګونو طالب علمانو لپاره څه پلان لري. د پاکستان حکومت دریز لري چې دوی د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د چین نه خپل وګړي نه راولي او وای هلته به د خپلو وګړو د صحت او نورو اسانتیا او خیال ساتي. د حکومت په دغه دریز یو شمیر حکومت مخالفه ډلې نیوکی کوي چې نورو هیوادونو په وخت خپل وګړي د چین نه وستلي او پاکستان د خپلو وګړو د راوستلو هیڅ غم نه کوي چې په چین کې په دغه ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ دي. او دوی مور پلار هم د دغو اندېښنو ښکار دي. احتجاج کوونکو د صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان د مشیر ډاکټر ظفر مرزا دریز بې ځایه ګڼلې او وای لکه د نورو هیوادونو پاکستان ته هم پکار دي خپل وګړي وژغوروي. د یوې اندازې تر مخه دا وخت په چین کې د 30,000 نه زیات پاکستانی طالب علمان سبق وایي. د چین په هوبې صوبه کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شو کسانو شمیره 2000 ته رسیدلې او رپورټونه وایي د 10,000 نه زیات کسان په دغه وایرس اخته دي. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO خلکو ته خبرداري ورکړي چې د دې وایرس په وړاندې دي نه نرمیږي، خو بیا هم باور لري چې تر ټولو خراب وخت یې پای ته رسیدلې. WHO دا هم وایي چې لا تر اوسه له وخته لري دا چې دا وایرس خپرېدل کوم لوري ته وي. د یاد ادارې مشر ټیډروس ګبریوس ویلي د کورونا وایرس 80% ناروغان خفیف وي او ښه کیږي. WHO دا هم ویلي چې د کورونا وایرس 1,400 پیخې له چین څخه د باندې په 15 هیوادونو کې موندل شوي دي. روس ویلي چې د زیارت یا پنجشنبې له ورځې به خپل هیواد ته د چین د وګړو په ورتګ باندې بندیز ولګوي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډي سي د استوديو سره د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. اوس تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو او مطبوعاتي کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
د چین د ووهان نومي ښار نه د کورونا وایرس د وبایي مرض د چین نه علاوه د دنیا په نورو ملکونو کې د خورېدو سخت ویره پیدا شوې ده. خو خپله په چین کې د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې په نظربند کیمپونو کې پرتو لکونو مسلمانانو ته د دې خطره د ټولو نه زیاته ده. د امریکای په مشهور هفته‌ای د مجله نیوز ویک کې په دې موضوع د نامتو خبريال ډیوډ برینن یو تفصیلی ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط دی: کورونا وایرس وبائی مرض به په نظربند کیمپونو کې پرتو لکونو مسلمانانو ته سخت جانی زیان ورسی، خو دنیا به دینه خبر نشي. ډیوډ برینن د خپل رپورټ په سر کې د بشري حقوقو د یو ویغور کارکون په حواله لیکي چې په چین کې د کورونا وایرس په نوم خوریدونکو خونړی وبانه د مسلمانانو نظربند کیمپونو کې پرتو مسلمانانو ته سخت خطر را. د نامتو ویغور تعلیمی ماهر د الهام توتی لور جوهر الهام نیوز ویک ته ویلي دي چې د چین حکومت په غربي سینکیانګ صوبه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سډیر لاس خپې نه خوځي. په غربي سینکیانګ صوبه کې د مسلمانانو اکثریت ته او د چین کمیونیستي پارټي د غسیمه کې د مسلمانانو د ختمولو لپاره د ډيري مدينه ظالمانه اقدامات شروع کړي دي. نیوز ویک لیکي چې د سر دوباره تعلیم ورکولو په بانا دا وخت د سینکیانګ په نظربند کیمپونو کې د ډیر شلکو نه زیات مسلمانان قید پراته دي. په دې ټولو حالاتو تنقید کوونکي وایي چې د چین کمیونیست پارټي دغه سیمه کې د مسلمانانو د چقولو ټول اقدامات دغه سیمه نه د مسلمانانو د نوغي وستو په نیت کوي. د چین د کمیونیست پارټي د حکومت په دې معامله دلیل داري چې په کیمپ کې ټول مسلمانان په خپل خوخه پراته دي او د چین حکومت په دوی کې بلتون خوخه او هغه اسلام پسند خلک معلومول غواړي چا چې په ناقلار سینکیانګ صوبه کې الغو تلغو جوړ کړی دی. جوهر الهام روانه هفته کې د بشري حقوقو او د جمهوریت په موضوع کې دونکو غونډه کې سویټزرلند ته تللی و. د سویټزرلند کې نیوز ویک سره خپل یو مرکه کې خبرداري ورکړې ده چې د مسلمانانو د نظربند کیمپونو دننه حالات ډیر خراب دي او په دغو کیمپونو کې د کورونا وایرس د خورېدو سخت خطر ده. په دغه کیمپونو کې پرتو په خوانو خلکو چې اوس ترې نه په څه طریقه راوتی دي. نیوز ویک ته ویلي دي چې نظربند مسلمانانو باندې د یوې باقاعده منصوبې لاندې سخت زور ظلم راټیټ کړی شوی دی. زای تنگ دی او خلک یو د بل د پاسه پراته دي او په ګردو کیمپونو کې سخا بوینه خواره دي. جوهر الهام وایي که د کیمپونو نه یو کس ته هم کورونا وایرس ولګېدو نو په کیمپونو کې پرتو لکونو خلکو کې به دا سمدستی خوریږي. هر کله چې په کیمپونو کې نه خو ډاکټران شته، نه طبي سازو سامان او نه د علاج بندوبستونه شته. په دې سبب کورونا وایرس که په نظربند کیمپونو کې خور شو نو دا به لویه انساني تباهي خوره کړي. جوهر الهام دا هم وی چې د زیاده تنګوالي او په دې کې د پرتو زیاتو خلکو له سببه د صفایي حالت ډیر سنگین دی. دی وی چې قیدیانو ته په مړه ګېډه ډوډۍ هم نشي ورکولې کېدی او دوی نهرو ته اچولې شوي دي. ډیوډ برینن نیوز ویک کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د مسلمانانو نظربند کیمپونه د دنیا د نظر نه پټ ساتلې شوی دي. په چین باندې دا الزام هم لګولې کېږي چې د کورونا وایرس په باب له صحیح خبرونه دنیا ته نقخاره کوي او د کورونا وایرس د لاسه چې تر اوسه پورې څومره خلک مړ شوي دي نه خو د هغوی صحیح شمیره دنیا ته ښکاره کوي او نه د هغو خلکو چې په دې وبایي مرض پراته دي. الهام دا هم وی که کورونا وایرس یو یا زیاتو نظربند کیمپونو کې خور هم شي نو دنیا به تنه خبر نشي. نیوز ویک جان هاپکنز یونیورسيټي کې د کورونا وایرس د معلومولو د شوبې په حواله لیکلي دي چې دا وخت په دنیا کې دریو او یو زرو دریو سوو او اوو دیر شو خلکو ته کورونا وایرس لګېدلې دی. کورونا وایرس نه تر اوسه پورې اتلس سوه پنځه اویا کسان مړ شوي دي. د کورونا وایرس د لاسه د مړو او د دې رنځ د رنځورانو زیات شمیر په چین کې دی. جان هاپکنز یونیورسيټي کې د کورونا وایرس معلومولو د شعبې وینا ده چې تر اوسه پورې په سینکیانګ کې شپږ اویا کسان په دې مرض پراته دي او یو تن تنه مړ شوی دی. سینکیانګ صوبه د کورونا وایرس د مرض خورېدو مرکزي ښار ووهان نه په زر میله کې پرته ده.
وایس اف امریکا دی ودا د سره ملګری او سیوژي خبرونه لیا دوام لري. د شام په شمالي غربي سیمه کې شامي حکومت او روسي اوایي بمباري د لاسه د بیکورو سو خلکو شمیر لس لکه ته رسیدلې دي. تفصیلات تاسو ته په دې اړه د دان رشید په راپور کې لرو.
د شام په شمالي غربي سیمه کې د شامي حکومتي ځواکونو او د روس هوایي ځواکونو د بمباري د لاسه د بیکورو شوي خلکو شمیر لس لکه ته رسیدلې ده. د شورو یا چرشنبه په ورځ ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه کډزبندی اونشي نو دا به لوی تباهي وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سانګي مشر مارک لوکک وای د هغه کډوالو شمیره ورځ تر ورځ زیاتیږي کوم چې د جنگ ځپلې سیمو نه محفوظ ځایونو ته تلل غواړي. زیاتره کډوال د ادلیب صوبې نه د ترکی پولې طرف ته روان دي، خو د ترکی پوله تړلې شوی او دغه کډوال په یخ موسم کې د کولاو اسمان لاندې پاتې کېدلو باندې مجبور دي. ښاغلی لوکک خبرداري ورکړې که دغه جنگ هغه سیمو ته خور شو چرته چې عام خلک دیره دي نو دا به یو لوی انساني نقصان وي. نوموړي امنیتي کونسل ته وویل ملګرو ملتونو په جنگ کې ښکیل ټول ډلو ته د هغه ځایونو په اړه معلومات او نقشې ورکړي چرته چې بې کوره شوي خلکو پناه اخیستې ده. هغه وایي دا په ټولو ډلو باندې لازم دي چې د بې کوره شوو خلکو حفاظت وکړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ګیر پیډرسن په ټولو ډلو باندې غږ کړی چې په سمدستي توګه په ادلیب کې ډزبندي اعلان کړي او د نړیوال قوانینو احترام دې وکړي. نوموړي زیاته کړله زه د نړۍ طاقتور هیوادونو نه غوښتنه کوم چې د امن راوستلو لپاره دې خپل اثر رسوخ وکاروي او د کونسل د غړو نه غوښتنه کوم چې د دغه مسلې سیاسي حل لپاره دې خپل کردار ادا کړي. ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د سانګې مشر مایکل بیشلټ د نهي یا سشنبې په ورځ ویلي وو په شام کې د نور کله په نسبت دا وخت د عام خلکو ژوند ته لویه خطره ده. حکومتي ځواکونو او د شامي یاغیانو ترمنځ د انښتو وروسته عام خلک محفوظ ځایونو ته په تښتېدلو مجبوره شوي دي. د شام حکومتي ځواکونو ته د روس او د ایران ملاتړ حاصل دی او د ځینې شامي یاغیانو په شا ترکی ولاړه ده. د شام حکومت وایي دوی د ترهګرو پر ضد عملیات کوي، خو څېړونکي وایي ادلیب صوبه کې ټوله آبادي 30 لکه ده چې پکې د ترهګرو شمیره ډیره لږه ده. خو د شام حکومت غواړي چې د هیواد دا شمالي غربي سیمه په خپل واک کې راولي. د الجزیره د انګریزۍ ویبپاڼې تر مخه په شام کې په کال 2011 کې د کورنو جګړو د پیل کېدو وروسته تر اوسه پورې 4.5 لکه کسان وژل شوي، 10 لکه خلک زخمیان شوي دي او د دغه هیواد نیم په نیمه آبادي یعنی 2 میلیونه خلک بې کوره شوي دي.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو د افغانستان څخه راپور درته وړاندې کوو چې افغانستان جمهور رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د صدارتي ټاکنو نتیجې ردولو وروسته خپل صدارت د څوکۍ لپاره سوګند پورته کولو اعلان کړی دی. په دې اړه تاسو ته نور تفصیلات زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د افغانستان چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله امر کړی چې د الیکشن غړي به هیواد نه پرېږدي. بلوري ته د افغانستان د صدر اشرف غنی الیکشن کمپین د ډاکټر عبدالله عبدالله په تیر انتخاباتو کې خپل ګټه او بیا د حکومت جوړولو اعلان غندلی او دغه خبرې رد کړې. یو ورځ وړاندې ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتو د کمیشن نتایجو برعکس ځان بریالي اعلان کړو. د افغانستان خپلواک انتخابي کمیشن تر ډیر اسارونې نپس د تیر نهه پر ورځ افغان صدر اشرف غنی د انتخاباتو ګټندوی کاندید اعلان کړو او ډاکټر عبدالله عبدالله یې په دویم نمبر راتلونکي والا امیدوار یاد کړو. خو ډاکټر عبدالله عبدالله چې د افغانستان چیف اگزیکټیو یا د اجرایه رئیس ته دا نتایج رد کړي او د خپل حکومت د جوړولو اعلان یې کړی. دې اعلان سره په ظاهرا افغانستان په داسې وخت کې په سیاسي لانجه کې په ښکیل کېدو باندې ښکاري چې طالبان او امریکا ترمنځ د 19 کاله جنگ وروسته د سولې لوزنامې اثرات ډیر شوي. د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخابي کمپین ډلې تر مخه د انتخابي کمیشن غړي د افغان صدارتي ماڼۍ چې ارګ هم ورته ویلي کیږي او چرته صدر اشرف غنی دفتر لري په مرسته د افغانستان نه پتیخته دي. د افغانستان خپلواک انتخابي کمیشن پخوانی مشر فضل احمد مناوی په ټویټر دعوه کړې چې د الیکشن کمیشن مشران په افغانستان کې د هر هیواد سفارتخانه کې د ویزې خواست کړي خو چا ورله ویزه نه ده ورکړي. بیان زیاتوی صدارتی مانے ارگ دغه چارواکو لا سفارتی پاسپورتونه جاری کړي چې دوی په ترکی ته تیخته وکړلی شي. د چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله په امر دا چارواکي افغانستان نشي پرې خودلی او دوی لپاره د خپل غداري جواب ورکول وی. په افغانستان کې د کال 2014 انتخابات هم د ټګي، غلا، غلطۍ او نور الزاماتو ښکار شو. او وروسته د امریکا په درمګړتوب د کاندید اشرف غنی او د کاندید عبدالله عبدالله ګډ حکومت جوړ کړی شو چې پکې صدارت څوکې صدر اشرف غنی ته پاتې شو او ډاکټر عبدالله عبدالله لپاره په سیاسي نظام کې نوې د چیف اگزیکټیو څوکې جوړ کړی شو. افغانستان کې د پرمختګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد کموالي لوزنامې باندې د منفي اثراتو اندېښنې هم زیبا کړي. دغه معاهده به را روانه اونۍ عملي کیږي او د کال 2001 نه پس په لومړي ځل به افغانستان کې د جنگ د خاتمې لپاره کوټري خبرې شروع شوي. فریدون خوازون چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د سیاسي کمپین ویان دی، ویلي که څه هم ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې خپل ګټه اعلان کړي، خو سګنی حکومت چې پکې ډاکټر عبدالله د چیف اگزیکټیو عہده لري، د صدر د سوګن پورته کولو دروازې پورې واک او اختیار لري. د ډاکټر عبدالله انتخابي کمیشن چارواکو ته د افغانستان نه پریښودلو امن ته اشاره سره فریدون خوازون زیاته کړه، تر څو چې نوی صدر سوګن نوی پورته کړي، د چیف اگزیکټیو واک او اختیار به پرځیوي او وزیرانو ادارې په کار ده چې د هغه د امر تعمیل وکړي. ډاکټر عبدالله ویلي چې هغه د مخلوط حکومت جوړولو اراده لري، خو خوازون وایي دغه شان حکومت جوړولو باندې به وخت لګي. بلدوري ته د صدر غنی د انتخابي کمیشن ویان داود سلطانزی د ډاکټر عبدالله عبدالله دغه بیان چې انتخابات یې ګټلي او حکومت به جوړوي رد کړی. دغه وینا وا مونږ د یو انتخابي پروسې څخه تیر شوی وو او هر انتخاب کې یو تن ګټي بل یې بیلی. مونږ دا وخت منتخب صدر لرو کوم چې د افغان اولس په ووټونو کامیاب شوی. د سلطان زی تر مخه ډاکټر عبدالله نور د قانوني امر اختیار نه لري او د غنی حکومت مجاز نه دی چې دغه په ځینی امر عمل وکړي. د ډاکټر عبدالله خپل حکومت اعلانولو په جواب کې داود سلطانزی وای دا اعلان حقیقت سره سمون نه خوري او د نړیوال اقدارو سرغړونه ده. غویل افغانستان د نړیوال ټولنې برخه ده او مونږ په نړیوال اصول چلو. نړیوال ټولنه به انتخاباتو کې بیرات سره مختن له چر اجازه ورنکړي چې د کابل په شمول د هیواد نور برخو کې اړې غړي جوړ کړي. د صدر غنی ویان په اخر کې دا هم ویل چې ډاکټر عبدالله سره دوه لارې دي، یا خدای د صدر غنی حکومت سره په یو ځای سر خوځي یا د مضبوط سیاسي اختلاف جوړ کړي.
اسف امریکا جو ودا خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه درته وړاندې کوو. د خبر پښتونخوا حالت بلې د ماشومان سره د جنسي تشدد او بیا د وژلو د سزاګانو سختولو په اړه جوړ خصوصي کمیټه خپل تجاوز وړاندې کړي او سبب دا کابینه ته منځوري لپاره پیښ کیږي. په دې اړه باندې تفصيلات سره د ساديه قسم شاه په راپور کې لرو.
تیر میاش په 13 جنوري د نوخار کاکا سیب کې د جنسي تشدد نه پس وجل شوی اتکلن د هوزنور پلار از جهان وای د دوی د لور مقدمه شروع شوه ده او دوی دوه ملزمان په موخه په خپل نیولې او پولیس ته حواله کړیو. اوس دوی غواړي چې داسې مجرمانو ته سریام پانسی ورکړي شي، ځکه چې دوی په کلونو د دې مقدمه اوریدنه نشي برداشت کولی او زر تر زره انصاف غواړي.
اوس مونږه کیسم جاری کو داخل مکو اوس مونږه دا حکومت ته خواست دی چې دا ملزمان د سریام پانسی شي، نو دوی ته پکار دی زر تر زره دا فیصله مونږ ته سناو کی او چې مونږه رلوندې تسلی ورکړي. دې داسې یو قانون راووځي د ماشومانو لپاره چې دا خلک ورنه عبرت والی. مین خبره د مونږ دام ده چې نور ماشومان سیف شي.
د هوزنول مقدمه کې دا غی وکیل عزیز الدین کاکا خیل وای چې داسې مقدمو کې د دهشتګردۍ دفعات شاملول پکار دي او دا مقدمه د دهشتګردۍ خصوصي عدالتونو کې اوریدل پکار دي او دا مقدمه زر تر زره فیصله شي چې خلک د دې قسمه سزاګانو نه عبرت واخلي.
دلته کې د عام قتل او د ریپ چې کوم دي د هغه دفعات شامل شي پکې، خو د وخت ضرورت دا دی تاسو د چینل په وساتت سره د اواز چتول غواړم چې داسې قسمه کیسونه کې د فوري تور باندې دهشتګردۍ دفعاتو لګي فوري تور باندې دهشتګردۍ عدالتونو ته دا کیسونه واستول شي او هلته کې په تیزی سره د دې سماعت مکمل شي چې دا ملزمان د عبرت یو نشان جوړ شي او دوی ته سریام پانسیانه چې کوم دي اغي دغه ورکې ځکه چې په قانون کې د سریام پانسی ورکول ممانعت نشته دی.
د حکومتي شمیرو تر مخه کال 2019 کې سه یو سل اته اتیا د ماشومانو جنسی تیرو یا جنسی زیادتای نه پس وجنو پیخی ریپورت شوی او سخ کال پلومبی دو میاشتو کی د هوزنور او د مدیحا د وجنی پیخی ریپورت شوی دی. خو د ماشومانو حکومت لپاره کار کون کی یره لری داسې بدی پیخی ډیره زیات کیږي خو اکثر ریپورت کیږي نه. د صوبا خیبر پختونخوا د اسمبلی په خوانی غړی میراج همایون وای خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ قانون شته خو عمل پینه کیږي. هغه وای کده داسې بدو پیښو مخنیوي لپاره نور سخت قوانین ضرورت نه پکار ده حکومت راویښ شي او دې مسلې ته پام وکړي.
موږ هم ساده خبره ده چې بای راته وایي چې ولې قانون دی ولې دی ولې ادارې کار نه کوي که قانون کې څه کمزوري هغه ولې زر کې نه پکار چې یو مرګ شو یو ماشومې سر زیادتي شوی چې دی ناسو قانون یې کتلو چې قانون زموږ ټیک دی مربوط قانون دی که نه دی که کمې ده او غته نه اوښکو
د حکومتي سرچینو مخه دا مهال د ماشومانو جنکو سره د جنسي تشدد او د وجنو پیخي مخې ته راتلونه پس دوی دریالس کسیزه پارلماني کمیټي جوړه کړې چې کم داسې پیخو په اړه سخت نه سخت قانون جوړولو لپاره تر دا مهال مشورې کوي او ډېر زر به تجاویز وړاندې کوي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وایس اف امریکا دیو نیوز پیښور.
وایس اف امریکا دی وده په خبر پښتونخوا کې د کروندګرو یو غونډه سوي چې تفصيلات تاسو ته ملک وکاس وړاندې کوي.
د مل شل کروڑ آبادی او په هر کال 2.4% اضافه سره د دې تیزه سره زیاتې دو آبادی له د ډیر خوراک پیدا کولو غور ضروری دی. د مقصد د پاره د پیښور د کلی ژوند ترقې ادارې کې نن د درې ورځې کروندګر کنونشن دوه مروز ده. په دې کې د ټول ملک کروندګر راغون شوی دي او د ادارې د طرف نه راغوسته شوی زری ماهران دوی له تربیه او پوها ورکوي چې د دوی زړې د زراعتو طریقې په نوې کې بدل کړي چې د دوی پیداوار کې اضافه وکړي. د رورل اکیډمي ډایرکټر فرا حامد خان وای چې د زراعت ترقی له داسې غونډې ډېرې مهمې دي.
دا چې کوم کنونشن دی مونږه هر کال کو دی کې ټول پاکستان زمینداران راغون کو دا یو بل سره خپل ایکسپیرینسز شیر کوي او دا نوې ریسرچ هم یو بل سره شیر کوي. مونږه ایکسپرٹس راغړو او دا ایکسپرٹس د ټریننګ ورکي او دا ټریننګ سره دا پیداوار مغواړو دا پیداوار اوچت شي.
په کنونشن کې شریک ډاکټر بشیر احمد د تهم په حق لوای چې ډیر ضروری ده چې خطو هم استعماليږي.
دنیا کې هر قسم ریسرچ وشي هر قسم شی چې وشي خود دې تخم په ترو زمیدار ته رسي. نو که خط تخم دا زمیدارانو ته پرووایډ کړی شي خو کو زمیدار د دې اول خصوصیات زده کی بیا به دې ته تخم ګران مخکاری.
یو کاروباری زنانا نسیم اختر چې د کور په سطح اچار مربه او شات خرسوي وای
ایس ایف ال راته یو ٹریننگ دغه باندې را کړو لائف سٹاک باندې را کړو راته یو وی راته دی فوڈ پروسیسنگ باندې را کو ترناک کی او دلته دی ایگریکلچر انوسٹری کی راته یو ٹریننگ را کړو. اوس د کور په سطح خپل کاروبار کوم لکه سمیډا وال راته س ګران را کوم لکه غیتا پروپوزل لګل ګران راته کلو ما پیکینګ ماشینانو دا واغشتل اوس کوشش کوم ان شاء الله چې زما کاروبار لکه دا وړو کې ستنه په لوی پیمانه.
سمیڈا ادارہ هم زراعتو کې د روزګاریانو لاس امداد او روزګار روانولو کې حل ځلې کوي. د دوی پروجیکټ ډایرکټر ارشد علي وای
کم سیکټر موږ ډیولپ کوو دا کومو داغه سره زمیدارو چې دی یا د زمیدارو نه علاوه چې نور سیکټر دي داغه ډیولپمنت شي. مثال کې طور پر زمونږ ډیر زیات فروټ چې دی هغه ځای کیږي almost 30-40% فروټ زمونږ ځای کیږي. نه هغه فروټ چې دی هغه کم موږ ویلیو ایډیشن داغه وشي نه هغه ممکن ده چې داغه په مارکیټ کې ویلیوم سی واشي او داغه ایکسپورت طرف ته موږ لاړ شو.
زری شوبا د پاکستان په جی ڈی پی کې 13.9% حصدار ده کوم چې 22.3% عوام له روزګار ورکوي. کچره حکومت د وړو کې کاروندګر خیال وساتي نو د ملک په جی ڈی پی کې نور هم اضافه ممکنه ده. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پیښور.